دا سهار و بجی دی دا ازادی رادیو گران واریدون کو السلام علیکم سهار مونیک مرغه نن جمعه د زمری 15مه او د اگست شپږمه ده دا ازادی رادیو په سارانه خبری مجله کې ز سره سقسی خلقی او زمو همکاران ستاسي هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د تیرو څلیرشتو ساعتونو د مهمو پیښو اړوند خبرونه او راپورونه اوري په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو ته ویلي هغه مهال چې بهرني ځواکونه له سیمې ووزي د اسیا دغه درې وړه هیوادونه کولی شي په سیمه کې د ناټو د وزن انډول رامنځته کړي. ولسمشر احمد کرزی چې اوس مهال د ایران په سفر بوخته افغان امنیتي ځواکونو ته امر کړی په ننګرهار کې د یو شمېر وژل شویو ملکیانو په باب تر رسېدلو راپورونو څېړنه وکړي. د جرمني حکومت پریکړه کړې چې په کندز کې د هغو قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي چې تیر کال د دوی د ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په کراچۍ کې امنیتي ځواکونو ته د مشکوکو کسانو د ویشتلو امر کړی. نوموړی تېره ورځ دغه ښار ته تر رسېدو وروسته د دوو متخصصو ډلو له مشرانو سره وکتل. امریکا له پاکستان سره د 25 میلیونو ډالرو اضافي مرستې ژمنه وکړه. دا هیواد اوس مهال په خپل تاریخ کې تر ټولو ناوړو سیلاونو سره مخامخ دی. په افغانستان کې درنو جرمونو او د اساسو څېړنو د ادارو د فعالیتونو د ارزونې کمیسیون وایي د ولسمشر کرزي د یو نوي فرمان له مخې به د دغو ادارو د فعالیتونو په څرنګوالي کې لازم اصلاحات رامنځته شي. د ښځو چارو وزارت په یوه نوي راپور کې په تیرو دوو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د سطحې د لوړېدو خبر ورکړی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري چې اوس مهال د لندن په سفر بوخت دی ټاکل شوې ده چې نن د برېټانیا له صدراعظم ډیوډ کیمرون سره رسمي کتنه وکړي. او د قرقزستان یو مخالف او لانجمن مشر له خپلو شپږویشتو ملاتړو سره په دې هیواد کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو او غیر قانوني وسلو د درلودو په تور ونیول شو. پر دغو موضوعاتو سربیره نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. دا خبری مجله تر پایه راسره واورئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د یو لوړرتبه دولتي پلاوي په مشرۍ پرون په تهران کې د افغانستان ایران او تاجکستان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ. د افغانستان ایران او تاجکستان مشرانو پرون په خپلو منځو کې یو بل سره جلا غونډې هم وکړې او د خپل منځي اړیکو په هکله یې سره خبرې وکړې. سلطان محمد سرور له ایرانه د ازادۍ راډیو د خبریال د رپورټ په استناد نور تفصیل اوروي.
د افغانستان، ایران او تاجکستان د مشرانو څلورمه غونډه پرون له غرمې وروسته په تهران کې وشوه. په دې غونډه کې د درې واړو هیوادونو ترمنځ د انرژۍ، سوداګرۍ او ترانسپورت په برخو کې د همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وشوې. دغه راز په دې غونډه کې د امنیت او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي په اړه هم په همکاریو ټینګار وشو. د افغانستان ولسمشر د درې واړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ او د درې اړخیزو غونډو د فیصلو د تطبیق لپاره په تهران کې یو ګډ کمیسیون د تاسیس هرکلی وکړ.
مخصوص سمزي کې امروز وزرای خارجه ما
زه په دې خوشاله یم چې زموږ بهرنی چارو وزیران یا فکر کوم د درې واړو هیوادونو جمهور رئیسان نن یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کوي او درې اړخیز کمیسیون هم تاسیس کیږي تر څو هغه چارې چې موږ پرې توافق کوو وڅاري. د اقتصاد، سوداګري، ترانزیت او د هوا او ځمکې له لارې د مواصلاتي لیکو او د اورګاډو د پټلیو د رامنځته کولو په اړه چې هر څومره ژر او پراخ اقدام وکړو د موږ ټولو په خیر او ګټه ده.
راه های زمینی و راه های هوایی برای ملت‌های ما هرچی بیشتر و هرچی سریعتر اقدام کنیم خیلی همه است.
د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان هم په ځانګړي توګه د سوداګری او ترانسپورت په برخو کې د درې اړخیزو توافقاتو په پلي کولو ټینګار وکړ. د نننۍ جلسې په پروتوکول کې زما وړاندیز دا و چې بهرنیو چارو وزیران او کمیسیون جدي کار وکړي او پروژې باید زموږ د کار نتیجه وي. یوازې غونډې او خبرې باید نه وي، زموږ خبرې باید نتایج ولري. زموږ خلک زموږ له دغې غونډې د داسې نتایجو تمه لري چې د دوی د ژوند سطح پرې بهتره شي. ما په همدې ټینګار کوم.
سطح زندگیونو به میشود. من همینه تاکید میکردم.
د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد چې د غونډې کوربه و، د درې وړ هیوادونو د راتلونکو اړیکو په هکله یې خوشبیني څرګنده کړه او د تیرو فیصلو د پلي کولو د پرمختګ غوښتنه یې وکړه.
بالاخره اینکه ما دور هم جمع میشیم تقویت برادری هاست.
مون چې دلته سره کینو دا د ورورګلوۍ پیاوړتیا ده، او طبعا کله چې مونږ غونډې کوو ولسونه هم تمه لري چې دغه غونډې نتایج ولري، پرمختګ او کارونه وشي. د افغانستان ولسمشر د ایران او تاجکستان جمهور رئیسانو ته وړاندیز وکړ چې د درې وړو هیوادونو راتلونکې پنځمه غونډه په کابل کې وشي. د ایران او تاجکستان جمهور رئیسانو د دغه وړاندیز هرکلی وکړ.
ولسمشر حامد کرزی چې اوس مهال د ایران په سفر بوخته، افغان امنیتي ځواکونو ته امر کړی په ننګرهار کې د یو شمیر وژل شویو ملکیانو په باب تر رسیدلو رپورټونو څېړنه وکړي. د راپورونو له مخې د ننګرهار په شیرزاد او خوږیاڼیو ولسوالیو کې د افغان ایتلافي ګډو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې د چهارشنبې په شپه یو شمیر ملکیان مړه او ټپیان شوي دي. ولکېږي دا پیښه د یوه توغندي د چاودېدو له وجې رامنځته شوې ده. ولسمشر کرزی په دې نښته کې د ملکیانو د وژل کېدو له امله خواشیني څرګنده کړه. ولسمشر دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت له ریاست څخه غوښتنه کړې ده چې په دې اړه تحقیقات وکړي. د جمهوری ریاست لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې تر څیړنو وروسته به ولسمشر لازمې پریکړې وکړي. دا راپور په داسې حال کې خپور شو چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ له نویو تحقیقاتو څرګندېږي چې په تیره میلادي میاشت کې د نړیوالو ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې شاوخوا 9 ملکیان وژل شوي چې زیات شمېر یې ښځې او ماشومان دي. بلورته د جرمنی حکومت پریکړه کړې د هرې هغې کورنۍ قربانیانو ته 15,000 ډالر ورکړي چې تیر کال په کندز کې د ناټو ځواکونو په هوایي حملو کې ووژل شول. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو د تیلو دوه ټانکرونه وتښتول او په کندز کې جرمني صاحب منصبانو له ناټو ځواکونو غوښتنه وکړه چې پر ټانکرونو حمله وکړي. د جرمني دفاع وزارت د وینا له مخې په دې پیښه کې یو نوي کسان ووژل شول، خو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د 300 ځواکونو په رسمي راپور کې راغلي چې په دې پیښه کې 142 کسان وژل شوي دي. دا چې په دې پیښه کې څومره ملکیان وژل شوي په دې اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د جرمني دفاع وزارت د راپور پر اساس هغه 11 کسان چې په دې پیښه کې ټپیان شوي دي هم همدغه اندازه پیسې ترلاسه کوي. د دغو قربانیانو دفاع وکیلانو خپلو معکلینو ته د زیاته اندازه پیسې او پیسو غوښتنه کوله، خو د قربانیانو له کورنیو سره تر خبرو وروسته پر اعلان شوې اندازې موافقه وشوه. په دغو بحثونو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون هم برخه درلوده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. سهار 8:00 دی د ازادي رادیو په کابل، مزار شریف، کندهار، هرات او جلال آباد کې په FM 100.5 صفه اورئ شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک په کراچۍ کې امنیتي ځواکونو ته د مشکوکو کسانو د ویشتلو امر کړی. نوموړی تیره ورځ دغه ښار ته تر رسیدو وروسته د دوو متخاصمو ډلو عوامي نېشنل ګوند او د هندي مهاجرو تنظیم یا MQM له مشرانو سره کتلي او له دواړو خواوو یې غوښتي چې یو تر بله سره ګیلې ختمې او د شرخوخو د فعالیتونو په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي. نوراپور له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار اوروي.
په داسې حال کې چې له تیرو 4 راهیسې په کراچۍ کې د هدفي وژنو لړۍ یوارې بیا توده شوې، د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک دغه ښار ته تللی او د دوو متخاصمو ډلو عوامي نېشنل ګوند او د هندي مهاجرو د غورځنګ یا MQM له مشرانو سره یې د ستونزې د هواري پر سر خبرې کړې. رحمان ملک چې د کراچۍ په هوایي ډګر کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې د لا مرګ ژوبلې او ګډوډۍ د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونو ته د مشکوکو او شرخوخو کسانو د ویشتلو امر کړی. هغه د MQM له مشرانو سره تر خبرو اترو وروسته وویل چې طالبانو په دغه ښار کې د پښتنو له نامنه په استفادې سره خپل فعالیتونه پیل کړي چې په وینا یې څو تنه نیول شوي هم دي.
پاکستان اس وقت بڑی خطرناک
پاکستان دا محل لڑی رو خطرناک حالات سره مخ دی. د ملکن قبایلی سیمو لاهور پیښور او بلوچستان حالات ستاسي پر وړاندې دي. کار ده چې هر څوک چې دا کارونه کوي نو د پاکستانیانو په لاس کې وي. طالبانو په کراچۍ کې زموږ د پښتنو دوستانو له نامه نه په ګټې سره خپل فعالیتونه پیل کړي. لکه چې خبر یاست تېره شپه دوی د قصبه کالونۍ په سیمه کې پر یو غره قبضه کړې وه او تر ډېره یې دغه سیمه په خپله ولکه کې اخیستې وه. نوموړي د اړتیا په صورت کې پوځ ته د دغه ښار د امنیت سپارلو خبر هم ورکړ. هغه همداشان د عوامي نېشنل ګوند له ایالتي مشر شاهي سید او افراسیاب خټک سره هم وکتل او پریکړې وکړه چې د جمعې په ورځ به د یو درېمګړي په کوربتوب د دواړو خواوو ترمنځ لومړنۍ خبرې اترې ترسره شي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند د طالبانو د موجودیت په اړه د هغه څرګندونې رد کړې او ویلي دي چې د کومو سیمو یادونه چې رحمان ملک کړې هلته طالبان نه بلکه عام پښتانه اوسیږي. په کراچۍ کې د دغه ګوند ویان قادر خان د ټلیفون پر لیکه ازادي رادیو ته داسې وویل:
مجید کم آبادی دی یادی دا پیر آباد و مسلم آباد آباد دا دا تقریبا 38 کال نه دا آبادی دلته آباد دی. مزدور پیدا شاہ خلق دی نو دا خو یہ سوال پیدا نہیں کی گئی چھ طالبان التے قبضے کو اور سنگ جلو کو نو رحمان ملک بیانات کو ٹول تو پتہ یہ چاغا بیانوں نے چھکئی نو ہر سوگ دا وچ رمضان سر نہیں تھا وی سر ہو جی تقریبا دے میا سو سرو میا چھ نہ چوس پورے تے پختون لپار یو قیامت تے دلتا دے روزو کے تقریبا 56 بے گناہ پختان دی اغا شہیدان شی پتہ حوالے سرا دند پ کراچے تقریبا 18 ارب کو نقصان شے دے اتیا گاڑی سی وی دی لس ٹرکونه دی لس چه اوټلونه دی 50 دکانونه دی و کاروباری مراکز دی د ټول پښتنو دی.
رحمان ملک وروسته تر هغه کراچۍ ته تللی چې د تیرې دوشنبه په ورځ د هندي ماجرو د غورزنګ یا ایم کیو ایم د یو مشر او پایالتي اسامبلا کې د دغې ډلې د یو غړي رضا حیدر تر وژنې وروسته په دغه ښار کې د هدفي وژنو په ترڅ کې د وروستیو رپورټونو له مخې 8 تنه وژل شوي او څه کم 200 نور ټپیان دي. د دې ترڅنګ په لسګونو موټر او سوداګریز مرکزونه هم سوځول شوي. مجیب رحمان انګر، ازادي راډیو، پېښور.
په داسر کې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په کراچۍ ښار کې د امنیتي وزیر د آرامولو لپاره د ضرورت په وخت کې پوسټ امر کړی چې پر مشکوکو کسانو ډزې وکړي. بل لور ته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري چې اوسمهال د لندن په سفر بوخت دی ټاکل شوې ده چې نن د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره رسما وګوري. زرداري پرون له کیمرون سره په شخصي ماښامنۍ میلمستیا کې برخه واخیسته. د مخمنۍ په غیر رسمي ډول د آصف علي زرداري د وژل شوې میرمنې بېنظیر بوټو په یاد ترتیب شوې وه. نوموړی د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم وه او په 2001 میلادي کال کې ووژل شوه. تمه ده چې د اسلام آباد او لندن ترمنځ د نن ورځې رسمي خبرې پر کړکېچنو ډیپلوماټیکو اړیکو متمرکز وي. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د برېټانیا صدر اعظم هند ته د سفر پر مهال وویل په پاکستان کې یو شمېر کسان شته چې تروریستان بهر ته صادروي. د کیمرون دغه څرګندونې داسې تعبیر شوې چې ګواکې پاکستان د وسله والو ډلو پر ضد کافي مبارزه نه کوي. او د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې امریکا له پاکستان سره د 25 میلیونو ډالرو اضافي مرستې ژمنه وکړه. دا هیواد اوس مهال په خپل تاریخ کې تر ټولو ناوړو سیلونو سره مخامخ دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وویل له سیلو ځپلو سره د امریکا مرستې اوس څه د پاسه 15 میلیونو ډالرو ته رسي. په پاکستان کې د امریکا د سفارت د اعلامیې له مخې د مرستې به د نړیوالو سازمانونو او د پاکستان د مرستندویو ډلو لخوا ولګول شي. د دغو مرستو هدف د دې هیواد په شمال لویدیځ کې سیلو ځپلو ته د خوړو، روغتیایي خدماتو او پناه ځایونو برابرول دي. په پاکستان کې وروسته یو سیلابونو له 4 میلیونو څخه زیات کسان زیانمن کړي دي او د شاوخوا 1500 کسان پکې وژل شوي دي.
خبري مجله اوري
د ازادي راډیو ده. د سهار 8:44 دي. په افغانستان کې درنو جرمونو او د اساسو څېړنو د ادارو د فعالیتونو د ارزونې کمیسیون وایي د یوې نوې فرمان له مخې به د دغو ادارو د فعالیتونو په څرنګوالي کې لازم اصلاحات راوړل شي. په دې اړه نور حال اجمل تورمن وړاندې کوي.
په افغانستان کې درنو جرمونو او د اساسو څېړنو د ادارو د فعالیتونو د ارزونې نوی جوړ شوی کمیسیون هغه راپورونه ردوي چې پکې ویل شوي دغه کمیسیون د نوموړو ادارو د تړلو لپاره جوړ شوی دی. د دغه کمیسیون یو غړي د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الکو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کمیسیون کار د ولسمشر د فرمان له مخې یوازې د درنو جرمونو او د اساسو څېړنو د ادارو د فعالیتونو د څرنګوالي د څېړنې په هدف پیل شوی و. خغلی الکو وویل
اول د دغو دوو ادارو تشکیل باندې طرز العمل باندې استقامت کاری و د دې باندې تعین شي. یو سلسله سوالونه بل دا پیدا کېدله چې دې ادارې ټوله کارونه باید د افغاني ارزښهای اسلامي ارزښهای بشري په چوکاټ کې براځي. په هغه برخه کې یوه سلسله خلاوې موجود وې چې په دې نوي فرمان کې به بیا دا تذکر ورکول کېږي چې د دغه هیئت د خوا څخه به په وخت او زمان باندې بیا هم کنټرولېږي بررسي کېږي به او د دغو بندیانو شکایتونو او مشکلات به اورېدل کېږي.
په افغانستان کې د درنو جرمونو او اساسو څېړنو د ادارو د څېړنې دغه کمیسیون له شاوخوا لسو ورځو راهیسې د نوموړو ادارو د فعالیتونو د څېړنو په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي د حکم سره سم خپل کار پیل کړی و. د دغه کمیسیون یو بل غړي او د افغانستان د جمهوري ریاست د عدلي او قضایي بورډ رئیس نصرالله ستانکزي وویل دی وایي په توقیفخانه کې داسې حرکتونه هم ولیدل شول چې زموږ د قانون او د بشري حقونو خلاف ول. مثلا کله به چې بندیان ملاقات ته وړل کېدل په زنځیرونو به تړل شوي ول چې دا زموږ د قانون خلاف دی او موږ یې مخالفت کوو. ویل کېږي چې د نوموړو ادارو واک تر ډیره د بهرنیو ځواکونو سره دی. خو د درنو جرمونو او د اساسو څېړنو د ادارو د فعالیتونو د ارزونې کمیسیون وایي چې د دغو ادارو فعالیتونه د افغان امنیتي ارګانونو لخوا تنظیمېږي.
یوزف ده همدا مهمو خبرونو لندیز. د ایران ولسمشر د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو ته ویلي هغه مهال چې بهرنیز وکونه له سیمې ووزي د اسیا دغه درې وړه هیوادونه کولی شي چې په سیمه کې د ناټو د وزن انډول رامنځته کړي. ولسمشر حامد کرزی چې اوس مهال د ایران په سفر بوخت دی افغان امنیتي ځواکونو ته امر کړی په ننګرهار کې د یو شمیر وژل شویو ملکیانو په باب څېړنه وکړي. د جرمني حکومت ویلي چمتو دی په کندز کې د هغو قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي چې تیر کال د دوی د ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په کراچۍ کې امنیتي ځواکونو ته د مشکوکو کسانو د ویشتلو امر کړی. امریکا له پاکستان سره د 25 میلیونو ډالرو اضافي مرستې ژمنه وکړه. په افغانستان کې د درنو جرمونو او د اساسو څېړنو د ادارو د فعالیتونو د ارزونې کمیسیون وایي د ولسمشر کرزي د یو نوي فرمان له مخې به د دغو ادارو د فعالیتونو پر څرنګوالي کې لازم اصلاحات رامنځته شي. د ښځو چارو وزارت په یو نوي راپور کې په تیرو دوو کلونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د سطحې د لوړېدو خبر ورکوي. د پاکستان ولسمشر چې اوس مهال د لندن په سفر بوخت دی ټاکل شوې ده چې نن د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره رسمي کتنه وکړي او د قرغزستان یو مخالف او لانجمن مشر له خپلو شپږویشتو ملاتړو سره په دې هېواد کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو او غیر قانوني وسلو د درلودو په تور نیول شوی. تاسی ازادي رادیو اوري. یو شمیر خزې چې نمونه ولسی جرګې ته د کاندیدانو له لست څخه بیسر شوي غواړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله پریکړه بیرته واخلي. دوی وایي په تیرو دوو میاشتو کې کمپاینونه وکړل، پلویان یې وموندل او اوس چې د کاندیدانو له لسته لرې کېږي دا عادلانه نه ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
ولسی جرګې ته د کاندیدانو له لست نه د نمونه د لرې کولو په لړ کې 15 تنه خزې هم له لست نه غورځول شوي دي. د ښځو د پنځم به په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی ستونزو او قانوني جرأت ته ونه کتل او نمونه د کاندیدانو له لست نه وغورځول. ولسی جرګې ته کاندیدا عفیفه شمس چې نوم یې د کاندیدانو له لست نه غورځول شوی دی د موضوع په هکله د ازادۍ راډیو ته وایي
استعفا می ورکړی دا او منظوري د استعفا لکس ځان وسو باید یو میاشت او زیات کم وخت باید ونیول شي چې مکتوب زمونږه تر ځای پورې ورسو. د بانه نیولې ده او دوی چې تاسو الته نه دی لیکل شوی چې تاسو مامور یې کنه دا بالکل به عدالتي ده. خزینه چې 15 تنه دي یو یې د زابل څخه دی زمونږه نارینه نشي کولای چې الته زابل ته ولاړ سی او ځان کاندید کړي. نقص دولت ده، نقص کاندیدانو ده چې باید جناب رئیس جمهور لکس توجه وکړي او د مونږ په اړه یو څه فرمان صادر کړي چې مونږ د لیست ته باید بیرته راشو او خپل مبارزه ته دوام ورکړو.
دا خزی وای لډی رستونز ورسته دا موقع په لاس ورغله چې خلکو ته د خدمت ملا وتړي. په دې حق له د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وای
یکی شورای افراد از لیست حذف شدن.
دا چې دا کاندیدان ولې له لیست څخه غورځول شوی دوی نو توانیدل چې له دولتي پوسټونو څخه استعفا وکړي. کمیسیون له ډیرو پخوا څخه کړنلار خبره کړې و او پوره وخت و چې کاندیدان یې مراد کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا هم وایي چې د دې کاندیدانو نمونه د کاندیدانو په لیست کې شته، خو څوک چې رای ورکوي د انتخاباتو د قانون سره سمې رای باطل شمیرل کیږي.
به هم د خزو په اړه د خزو چارو وزارت د یو نوی راپور په خپرولو سره ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي څه کم 2000 پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله ماریا صدیقي وړاندې کوي.
د ښځو چارو وزارت لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په نوي راپور کې راغلي چې د تاوتریخوالي اکثره پیښې د اجباري ودونو، لفظي شخړو او له ښځو څخه د ملاتړ د نشتوالي له امله رامنځته شوې دي. د دې راپور د خپرېدو په مناسبت په جوړې شوې غونډې کې د ښځو چارو وزارت سرپرست میرمن حسن بانو غزنفر وویل
تحقیقات نشان می ده که عدم آگاهی از حقوق زنان
دوایی چیرنی خیلی چه ده خزو لحقونو چخه بیخبری، پتولو نکه بیسوادی، نوارد دودونا، دیکورانه و اقتصادی ستونزه او همدار از ناامنی لحق موارد دو چخه دی چه پا خزو که ده تاوتریخوالی پدیروالی که رول لو بوی. نوموړی زیاته کړه چې په دې راپور کې د نامنیو له امله په ځینو سیمو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې نه دي ثبت شوي. میرمن غزنفر وویل شمیرنې ښیي چې کابل، ننګرهار، جوزجان، کاپیسا، کندهار او بلخ هغه ولایتونه دي چې پکې د تاوتریخوالي کچه لوړه ښودل شوې. په یادې شوې غونډې کې د یونیفارم یا د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي صندوق مشرې میرمن کریستین د دې راپور د ارزښت په هکله وویل د وای دی یونیفارم اداره ډاټ ورکوي چې لا افغان حکومت سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په لمنځوړلو کې کار وکړي تر څو د ښځو او نارینه وو ترمنځ د حقونو مساواتو ته وده ورکړي. د افغانستان دولت او نړیوالې ټولنې په تیرو څو کلونو کې د ښځو د فعالیت او د هغوی د ژوند د ښه والي په بېلابېلو برخو کې یو لړ اسانتیاوې او امکانات برابر کړي دي. خو ځینې ښځې وایي چې دغه اسانتیاوې او امکانات تر ډېره د ښار ښځو ته برابر شوي دي.
په هغه نوی راپور کې چې د ښځو چارو وزارت خبر کړی ویل شوي چې په تیرو دوو کلونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. په کابل کې د پولیسو له اکاډمۍ څخه نږدې 20 میرمنو پرون د فراغت سندونه واخیستل. د پولیسو د اکاډمۍ چارواکي وایي دغو ښځینه پولیسو ته په اتو اونیو کې له قوانینو سره د آشنایي، د وسلو کارولو او نورو برخو کې زده کړې ورکړل شوې. د کورنیو چارو وزارت هم دا راضیه ده. اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 1000 میرمنې د پولیسو په چوکاټ کې دنده لري او د لا زیاتو د جذبولو هڅې روانې دي. او د افغانستان په اړه په یو اړوند په یو بل خبر کې چې په کونړ ولایت کې د یوې شخصي کمپنۍ نه کارکوونکي ووژل شول او دوه نور تښتول شوي دي. په دې اړه په راتلونکي خبرونه کې اورئ.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د قرغزستان یو مخالف او لانجمن مشر له خپلو شپږ ویشتو ملاتړو سره په دې هیواد کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو او غیر قانوني وسلو د درلودو په تور ونیول شو. دغه مشر چې اورمت بریک توباسوف نومیږي پرونی له خپلو سلهاو ملاتړو سره هڅه وکړه چې د قرغزستان مرکز بشکیک ته ننوځي. د نوموړي هدف دا و چې له خپلو هغو ملاتړو سره یو ځای شي چې د دغه هیواد د پارلمان مخې ته د لاریون پروګرام نیولی و. پولیسو د توباسوف د ګڼو ملاتړو مخنیوی وکړ چې غوښتل یې د اسکیل له سیمې څخه بشکیک ته ننوځي. پولیسو لاریون کوونکي د اوښکې بهونکي ګاز استعمالولو له لارې خواره واره کړل. د قرغزستان د کورنیو چارو وزیر د توباسوف او د هغه د ملاتړو نیونه تایید کړه. وی ویل دی وایي نن یوه بله کودتا ناکامه شوه. دا پریکړه د بریک تباسوف او ملاتړو لخوا یې چمتو شوې وه. هغو له پردې شاته د مالي قدرت له ملاتړ څخه استفاده وکړه، خلک یې تیر ایستل او هغوی راټول کړل تر څو قدرت ترلاسه کړي. د د راپورونو لمخې په پرونی لاریون کې زرګونو کسانو ګډون کړی و. وروسته له هغه چې په روسیې کې څو ورځنۍ سخته ګرمي د پراخې اورلګیدنې سبب شوه، اوس د مسکو په لویدیځ کې د باران د اورېدو راپور ورکړل شوی دی. د دغو اورلګیدنو له وجې تر اوسه په روسیه کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي دي. د مرستې رسونې ډلو پرون د یوه کلي له ویجاړیو څخه یو مړی راوویست او یو کس هم په روغتون کې سا ورکړه. مقامات وایي پرون د سایبیریا په سیمه کې د اور وژنې پر مهال د اور وژنې دوه ماموران ووژل شول. د بیړنیو حالاتو د وزارت مقاماتو د وینا له مخې د اورلګیدنې شپږ سوه نورې پیښې لا هم دوام لري. د پروسیه کې له څو لسیزو وروسته تر ټولو سخته ګرمي وه. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد یو شمېر لوړ رتبه پوځي مسؤلان له دې وجې له کاره ګوښه کړل چې مسکو ته نږدې د اور په وژنه کې پاتې راغلي وو چې د سمندري ځواکونو د یوې اډې د سوځېدو سبب شول. او د ایران د فارس خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د تهران په یوه جومات کې د دغه هیواد د حکومت یو سیاسي مخالف مهدي کروبي د ګڼو خلکو له سختې غوسې او قهر سره مخامخ شو. د فارس آژانس وایي خلکو په جومات کې د کروبي تر پیژندنې وروسته هڅه وکړه چې نوموړی په زور له دغه ځایه وباسي. د فارس آژانس د راپور پر اساس د کروبي ساتونکو د خلکو د ګڼه ګوڼې د تیتو پره کولو لپاره د اوښکې بهوونکې ګاز ډزې وکړې. تر اوسه د دې پیښې په اړه د کروبي په ویبپاڼه یا هم کوم بل آژانس کې د راپور ته اشاره نه ده شوې. مهدي کروبي چې د 2009 میلادي کال د جون میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دغه هیواد د ولسمشر محمود احمدي نژاد په وړاندې پاتې راغی، د رایې ورکولو وروسته د دغه هیواد د حکومت ضد یو مخالف په توګه رامنځته شو. دغو خبرونه اوس به هم له احمد تکل څخه د نړیوالو ورځپاڼو د تبصرو مهم ټکي واورو.
شیکاګو تریبیون ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: آیا امریکا د یوې بې پایه جګړې زغم لري؟ د مطلب په یو برخه کې راغلی دی چې د افغانستان او عراق د جګړو لګښتونه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا د تاریخ تر بلې هرې جګړې زیات و، خو له دې ټولو لګښتونو سره سره امریکا له نهو کلونو وروسته لا هم د افغانستان په جګړه کې ښکیل ده. ورځپاڼې لیکي په پیل کې د افغانستان ماموریت ډیر ساده ښکارېده، خو کلونه تیر شول او په دې هیواد کې تاوتریخوالی لا هم روان دی. اداري فساد پکې پراخ دی او له سیاسي پلوه هم افغانستان له ګډوډۍ او انارشي سره لاس ګرېوان دی. شیکاګو تریبیون لیکي داسې یو هیواد چې په کور کې دننه له جنایاتو سره مبارزې، د سړکونو، پلونو او پارکونو جوړولو او متقاعدینو ته د تنخواو ورکولو ته اړ دی، که څه هم د نړۍ لوی اقتصادي قدرت وي، آیا بیا هم دا اقتصادي توان لري چې د نړۍ یو لرې پروت هیواد ونیسي او د پیسو په لګولو سره په هغه کې بدلون راولي؟ ورځپاڼه د عراق د جګړې په اړه هم ورته نظر ورکوي او لیکي چې په دې هیواد کې د امریکا پوځي حضور تر مخکینیو ژمنو زیات اوږد شوی او لګښتونه یې د امریکایي مالیه ورکوونکو پر اوږو دروند بار دی. شیکاګو تریبیون پوښتنه کوي آیا هغه وخت نه دی رارسېدلی چې امریکا یو بل ډول سلوک غوره کړي او یوازې پر خپلو ملي او نړیوالو چارو تمرکز وکړي؟ خو لیکوال زیاتوي په داسې یو حالت کې دا پوښتنه پیدا کیږي چې که امریکا د افغانستان له چارو لاس واخلي او په خپل فکر کې شي، نو د دې هیواد راتلونکی به څنګه شي؟ په داسې حال کې چې ټولې چارې نیمګړې پاتې دي او حکومت یې په یوازې ځان له وسلوالو مخالفینو سره د مقابلې توان نه لري. آیرش ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو د عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرایس د نوې کړنلارې په اړه چې له مخې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له درنې وسلې او هوایي بمبارۍ څخه پر کار اخیستو محدودیت وضع شوی یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي د امریکا د کانګرس ځینې غړي په دې نظر دي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره دا ډول محدودیتونه به په افغانستان کې ډېره امریکایي سرتیری له غیر ضروري خطرونو سره مخامخ کړي. خو د آیرش ټایمز په وینا جنرال ډیوید پیټرایس او د امریکا د پوځ نور چارواکي په دې نظر دي چې د هوایي بمباریو او درنو وسلو د کارولو له وجې د ملکي وګړو د وژنې خطرات تر دې هم زیات دي، ځکه د هر یو ملکي وګړي له وژل کېدو سره د امریکا د مخالفینو او دښمنانو پر لیکو څو تنه ملکي وګړي ورزیاتیږي، نو ځکه دوی د نوې کړنلارې پر عملي کولو ټینګار کوي.
تاسو از د ازادي رادیو سارنه خبری مجله واوریده. درنو دوستانو، د ازادي رادیو په راتلونکي پښتو یو ساته خبرونه کې د ازادي رادیو د ځنګړي پروګرام عدم تشدد وروستۍ برخه او ازادي د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوریدل شي چې پرون په مستقیم ډول خبر شوی دی. تر نیم ساعت پورې زساسې له حضور اجازه غواړم. زما همکار سید سمی عباس په سټډیو کې ده او د ازادۍ رادیو دوهمه خبری مجله وړاندې کوي. سمی جان سټډیو ته راغلی او که دا ووایس چې ګران اوریدونکو ته تاسې په دې خبرونه کې څه مطالب چمتو کړي.
تشکر صالح جان از شما. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. در این مجله خبری که تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت گزارش های داریم از افغانستان، منطقه و جهان، اما قبل از نشر آنها توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش های این مجله جلب میکنیم. رؤسای جمهوری افغانستان، تاجیکستان و ایران در تهران ملاقات کرده و در مورد گسترش رابط تجارتی بین سه کشور تاکید نمودند. رئیس جمهوری افغانستان این مذاکرات را مثبت خواند و از همتایان تاجیکی و ایرانی خود دعوت نمود که دور بعدی این مذاکرات سه‌جانبه را در کابل برگزار کنند. ناتو تصدیق نموده است که در برخوردها با طالبان در ولایت نگهبان یک تعداد افراد ملکی تلف شدند و این پیمان حاضر است به خانواده‌های قربانیان تاوان بپردازد. این تلفات در دو حمله جداگانه صبح پنجشنبه در ولایت نگهبان رخ داد. آلمان خبر می‌دهد که به خانواده‌های قربانیان حمله هوایی سال گذشته در ولایت کندوز که در آن ده‌ها نفر ملکی افغان کشته شدند تاوان نقدی می‌پردازد. وزارت دفاع آلمان گفته است که به هر یک از خانواده‌های قربانیان و کسانی که در این حادثه زخمی شدند $5,000 می‌دهد. قوای وزارت داخلی افغانستان در ولسوالی قربند ولایت پروان عملیات تازه را آغاز کرده است. این عملیات بعد از آن آغاز شد که قتل‌ها و خشونت‌های اخیر در این ولسوالی بیشتر شده بود. امریکا $25 میلیون دیگر به پاکستان می‌دهد تا این کشور بتواند به مصیبت رسیدگان سیلاب‌های بی‌سابقه کمک کند. همزمان با این وزیر داخلی پاکستان دستور داده است که برای جلوگیری از خشونت‌های بیشتر در شهر کراچی بر کسانی که مسئول این خشونت‌ها هستند فایر صورت بگیرد. پنتاگون از صفحه اینترنتی به نام ویکیلیکس تقاضا کرده تا هزاران سندی را که در دسترس دارد و تا حال نشر نشده است آن را مسترد کند. این سند اسرار سری جنگ افغانستان را افشا می‌کند. اداره باراک اوباما میگوید اعضای عمده شبکه القاعده در پاکستان خطرناکترین تهدید برای آمریکا و منافع این کشور در خارج از ایالات متحده میباشد. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. رهبران افغانستان، ایران و تاجیکستان روز گذشته در تهران ملاقات نموده و بر گسترش رابط اقتصادی سه جانبه تاکید نمودند. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی اظهار داشت چون این جلسات مثمر می باشند و دعوت نمود که دور پنجم مذاکرات سه جانبه بین رهبران این کشورها سال آینده در کابل برگزار شود که این پیشنهاد آقای کرزی از سوی رهبران ایران و تاجیکستان مورد قبول قرار گرفت. رئیس جمهور ایران بر اهمیت نزدیکی این سه کشور تاکید نموده اظهار داشت که در صورت بیرون رفتن قوای خارجی از منطقه این سه کشور می توانند خالیگاه ناتو را پر کنند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی در ایران سید احسان گزارش دارد که با هم بشنویم.
چهارمین اجلاس سه‌جانبه‌ای رؤسای جمهوری افغانستان، ایران و تاجیکستان بعد از ظهر دیروز در تهران برگزار شد. در این نشست سه‌جانبه‌ای که مقامات عالی رتبه سه کشور یاد شده حضور داشتند، مسائل مختلفی از جمله بر گسترش روابط سه‌جانبه و همکاری‌های مشترک در بخش‌های انرژی و ترانسپورتی و ترانزیت کالا از طریق ایجاد راه آهن از خاک افغانستان به آسیای میانه و همچنان مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تأکید کردند. رئیس جمهور کرزی هم در این نشست بر گسترش و همکاری های سه کشور در زمینه های یاد شده تاکید کرده و از ایجاد کمیسیون مشترک در تهران برای پیگیری توافقات سه جانبه ابراز خرسندی نموده و گفت
ما خوش هستم از اینکه امروز وزرای خارجه ما یا فکر میکنم رئیس های جمهور سه کشور یک اعلامیه مشترک امضا میکنن و کمیسیون مشترک هم سه جانبه تأسیس میشه که برای اموراتی که ما با امضا میکنیم رسیدگی کنن در ساحه اقتصاد، در ساحه تجارت، در ساحه ترانزیت و در ایجاد خطوط مواصلاتی آهن و راه‌های زمینی و راه‌های هوایی برای ملت‌های ما هرچی بیشتر و هرچی سریع‌تر اقدام کنیم به خیر همه ماست.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز از عملی شدن توافقات سه جانبه خاصتا در بخش‌های انرژی و ترانسپورتی میان سه کشور تاکید کرد.
این پیشنهاد ما گفته‌های ما در پروتکل جلسه امروزه که کمیسیون
شورای وزیرای کارهای خارجی جدی کار کنند. اون برجای اون شورایی که میکنیم نتیجه کار باشه. تنها نشست و گفتگو و خیسته برآمده و رفتن نباشه. نتیجه ها باشه که مردمای ما انتظار هستند از ملاقات و مخروی های ما چیزی که سطح زندگی اونو به میشود. من همینه تاکید میکردم.
محمود احمد نژاد میزبان اجلاس تهران هم بر آینده روابط سه کشور در بخش های مختلف ابراز خوشبینی نموده و خواهان پیشرفت توافقات گذشته شد.
بالاخره اینکه ما دور هم جمع میشیم تقویت برادری هاست. اما حتما ملت ها انتظار دارن که وقتی دور هم جمع میشیم یه کارهایی هم اتفاق بیفته، ببینند که پیشرفت هایی میشه و کارهایی انجام میشه.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به همتایان ایرانی و تاجیکی خود پیشنهاد کرد که پنجمین اجلاس سه جانبوی در کابل برگزار شود. این پیشنهاد از سوی رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان نیز استقبال شد. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، وزارت دفاع آمریکا از صفحه اینترنتی ویکیلیکس تقاضا کرده تا هزاران سندی را که تا هنوز به نشر نسپرده مسترد کند. وزارت دفاع ایالات متحده از این صفحه اینترنتی همچنین خواسته است اسناد نشر شده را نیز از بین ببرد. در غیر آن، نیروهای آمریکایی و مخبرین افغان آنها در افغانستان با خطرات بیشتر مواجه خواهند شد. جزئیات بیشتر را در این ساحه از خالد مفتون می‌شنوید.
وزارت دفاع آمریکا از صفحه اینترنتی موسوم به ویکیلیکس خواسته است تا به طور فوری 15,000 سند سری در مورد جنگ افغانستان را که تا حال نشر نشده تسلیم نماید. پنتاگون همچنین از این صفحه اینترنتی خواسته است تا اسنادی که چاپ شده است نیز پاک کند. آژانس خبری رویترز به نقل از جیف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا می نویسد آنچه را که پنتاگون تقاضا کرده کار درستی است که باید انجام بگیرد و اسنادی که از طریق اینترنت نشر شده باید از بین برود. مورال ابراز امیدواری کرده تا به خواست آنها احترام شود و گفته است حکومت آمریکا یگانه مالک قانونی آن اسناد است. ماه گذشته ویکیلیکس 70,000 سند وزارت دفاع آمریکا را در حال به نشر رساند که حمایت مردم و کنگره ایالات متحده از جنگ 9 ساله افغانستان کاهش یافته است. در بخشی از این یادداشت‌ها از تلفات غیر نظامیان افغان در جریان عملیات نیروهای آمریکایی سخن گفته شده است. رابطه نزدیک آیسای یا سازمان استخبارات نظامی پاکستان با طالبان موضوع دیگری است که در این اسناد افشا شده است. در گذشته حکومت افغانستان بارها اعلام کرده بود که پناهگاه شورشیان و تروریستان در خارج از سرحدات این کشور است. بعد از نشر اسناد سری توسط ویکیلیکس، احمد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت
داش افغانستان څومره واک لري چې ورسیا واغلت پناهگاهی د بین یوسی.
این که افغانستان چقدر صلاحیت دارد تا به آنجا برود و پناهگاه ها را از بین ببرد سوال دیگر است و سوال توانایی ملی ما می باشد. ولی در این صحه ما در حد توان خود کوشش خواهیم کرد، چی از راه مذاکره و چی هم از راه های دیگر. اما متحدین ما این توانایی را دارند و سوال اینجاست که آنها چرا در این ساحه اقدام نمی کنند.
خو دات وان زمش په متحدونی که موجود دی سوال دلته دادی چا غی ولی رکی.
وزارت دفاع آمریکا گفته است نشر این اسناد که در تاریخ نظامی ایالات متحده بی سابقه است، قوای آمریکایی و مخبرین افغان را به خطر مواجه کرده است. جولیان اسانج بنیانگذار ویکیلیکس گفته است وای 15,000 سند را به دلیل نشر نکرد که جان مردم بیگناه به خطر روبرو نشود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است دلیلی که اسناد نشر نشده باید مسترد گردد این است تا از نشر آن جلوگیری به عمل آید. در غیر آن خسارات بیشتر وارد خواهد شد. در پاسخ به سوالی که اگر ویکیلیکس از ارائه اسناد ابا ورزد آیا وزارت دفاع آمریکا اقدام قانونی را علیه مسئولین این وبسایت خواهد کرد یا خیر، مورال چیزی نگفت، ولی افزود که این موضوع مربوط به اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده و وزارت عدلیه آن کشور می شود. رویترز به نقل از مورال می نویسد اگر ویکیلیکس عمل درست را انجام نداد بعداً تصمیم گرفته خواهد شد که چی اقدامی در برابر آن صورت می گیرد. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز از ویکیلیکس خواسته است تا اسناد نشر نشده را مسترد کند. اسنادی که از طریق ویکیلیکس به نشر رسید یادداشت‌های جنگ افغانستان بین سال‌های 2004 الی 2009 میلادی می باشد.
شنوندگان گرامی، یکی از مسائلی که در اسناد سری نشر شده ذکر شده بود تلفات ملکی در افغانستان بود و اکنون حکومت جرمنی تصمیم گرفته است که به هر یک از خانواده های قربانیان ملکی حملات هوایی سال گذشته در ولایت کندوز $5,000 می پردازد. این حادثه زمانی رخ داد که طالبان دو تانکر تیل را ربودند و صاحب منصب آلمانی در کندوز از قوای هوایی ناتو خواست که بر تانکرها حمله کنند. به گفته وزارت دفاع آلمان در این حادثه 91 نفر کشته شدند. اما در گزارش رسمی نیروهای کمک به امنیت در افغانستان ایسف که تحت رهبری ناتو قرار دارد آمده است که در این حادثه 142 نفر کشته شدند، ولی اینکه چه تعداد تلف شدگان افراد ملکی بودند دقیق نیست. نظر به گزارش وزارت دفاع آلمان 11 نفری که در این حادثه زخمی هم شدند همین مقدار پول را به دست می آورند. وکلای دفاع قربانیان مقدار بیشتر پول را برای مأکولین خود تقاضا می کردند، ولی بعد از بحث‌ها و صحبت‌ها با خانواده های قربانیان به مقدار اعلان شده توافق حاصل شد. در این بحث‌ها کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز سهم داشت. و همینطور ناتو تصدیق نمود که یک تعداد از افراد ملکی افغان در جنگ ها با طالبان در شرق افغانستان کشته شدند و تعهد نمود که به خانواده های قربانیان تاوان می پردازد. این تلفات در دو حمله بامدادی روز پنجشنبه در ولایت ننگرهار رخ داده است. ولسوالی خوگیانی حاجی محمد حسن گفته است که در نتیجه حمله هلیکوپتر بر یک موتر حامل یک خانواده ای که قربانیان سیلاب را به قریه خود انتقال می دادند 8 عضو این خانواده کشته شدند. در ولسوالی شیرزاد هم به گفته ولسوالیان رحمت الله شیرزاد در نتیجه حمله مشترک قوای امریکایی و افغان 13 نفر کشته شدند. ناتو این حملات را تصدیق نموده، اما در آغاز این خبر را که در این عملیات تلفات ملکی رخ داده بود تصدیق نکرد. اما اکنون در اعلامیه ناتو آمده است که در این برخوردها شماری از افراد ملکی کشته شدند که به خانواده‌های آنها تاوان داده خواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، قوای وزارت داخلی افغانستان در ولسوالی غوربند ولایت پروان یک عملیات تازه را آغاز کردند. این عملیات بعد از آن شروع می شود که نارامی ها و کشتارها در این ولسوالی بیشتر شده است. مقامات امنیتی می گویند که در جریان این عملیات بعضی از مسئولین کشتارها و به امنی ها دستگیر و مقدار سلاح و مهمات هم به دست قوای حکومتی رسیده است. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در شمال افغانستان احمد هنایش میشنوید.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند به خاطر جلوگیری از گسترش فعالیت تخریبی مخالفین مسلحه دولت در آن ولایت، یک عملیات نظامی را راه اندازی کردند که در نتیجه آن شماری از مخالفین مسلحه دولت را همراه با مقدار اسلحه، مهمات و وسایل انفجاری به دست آوردند. این اظهارات از سوی مقامات امنیتی ولایت پروان در حال مطرح می شود که در این اواخر حملات مسلحانه و انفجارات از سوی مخالفان مسلح دولت در ولسوالی های دره غوربند ولایت پروان افزایش یافته است. جنرال عبدالرحمن سیدخیلی، قمندان امنیه ولایت پروان، در مورد راه اندازی عملیات به هدف سرکوبی مخالفان مسلح دولت در آن ولایت به رادیو آزادی گفت:
در می اواخر دشمن از خارج از مرزهای افغانستان دستور دادن و امکانات فول دادن که باید در مسیر سبت صفات شمال و بالخصوص در پروان کاپیسا عملیات خود آغاز کنند، که خوشبختانه عملیات ما به کمک مردم ولسوالی های غوربند موفق شدیم که تا 4 نفر از امو قاتلینه که بگون جرمای خود اعتراف میکنن که نه تنها در قتل و جنایتی که فعلا شده یا شریک هستند در جنایتی که پیشتر به شهادت مولا نبی و دیگر امثال از شخصیت های پر نفوس ولسوالی غوربند که اگه اعمال انجام داده بودن اینا اعتراف میکنن که در ضربه زدن از اینا گرفتاری از یا الحمدلله وضعیت در ولسوالی غوربند نرمال پیش میره. امیدوار هستم که کار را تعقیب کنیم، که امروز هم یک عملیات سر یک گروه از قاتلین داشتیم که چند نفر دیگر چند وقت پیشتر در دره سرخ پارسا که در مسیر سرک و شهادت رسانده بودن و قاتلین دوران پیگیری داریم. امیدوار هستم که هرچه زودتر نتایج زوم بیشتر خوبتر شده بتانیم.
ولسوالی های شنواری و سیاگرد از شمار مناطقی در داخل دره غوربند ولایت پروانند که در این اواخر حملات مخالفین مسلح دولت بر تأسیسات و وسایط دولتی در این ساحات بیشتر شده است. کشته شدن 6 تن از مسافران و زخمی شدن 5 تن دیگر از آنها را که اخیراً در مسیر راه غوربند بامیان در حرکت بودند و از سوی افراد مسلح کشته شدند، مقامات امنیتی ولایت پروان به دوش طالبان انداخته و همچنان میگویند انفجارات دیگر نیز در دره غوربند سازمان داده شده بود. اما طالبان در مورد دستگیری افرادشان و کشته شدن مسافرین از سوی آنها چیزی نگفتند. احمد هنایش، رادیوی آزادی، پروان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
کمیسیون بررسی فعالیت‌های ادارات مبارزه با جرایم سنگین و تحقیقات حساس در افغانستان می‌گوید قرار است به اساس فرمان تازه ریاست جمهوری در اجراءات این دو اداره اصلاحات لازم به وجود آید. این کمیسیون در حدود 10 روز قبل به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی به منظور بررسی چگونگی فعالیت‌های اداره‌های جرایم سنگین و تحقیقات حساس توظیف شده بود. اعضای این کمیسیون پس از ارائه نتایج بررسی هایشان از این دو اداره به ریاست جمهوری روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند بررسی های آنها نشان می دهد که در برخی اجراءات این دو اداره موازین حقوق بشر در نظر گرفته نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش سید فتح محمد بها از کابل.
کمیسیون بررسی فعالیت‌های ادارات مبارزه با جرایم سنگین و تحقیقات حساس در افغانستان گزارش‌هایی را رد کردند که گویا این کمیسیون به هدف مسدود کردن این دو اداره توظیف شده است. محمد اسحاق لوکو یکی از اعضای این کمیسیون و لوی سارنوال افغانستان به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که کمیسیون یاد شده به اساس فرمان رئیس جمهور صرف و هدف بررسی چگونگی فعالیت‌های این دو اداره توظیف گردیده بود. با گفته آقای لوکو قرار است به زودی فرمان تازه از جانب رئیس جمهور افغانستان صادر گردد تا اجراءات اداره های جرایم سنگین و تحقیقات حساس در مطابقت به نظام حقوقی کشور عیار گردد.
ریاست جمهوری آلدهی قصد استن و هدایت میده که اصلا شکامت کاری از یه باید معلوم شود در کدام در کدام موضوعات یا اصلا باید پیش بره و باید بررسی شود. خود همین دو اداره که تحقیقات حساس و هم موضوع جرایم سنگین مربوط به افغانستان است، تشکلات خود افغانستان است، اما یک بررسی و یک اصلاح و یک مراقبت همه هم تعیین شده.
این کمیسیون در حدود 10 روز قبل به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی به هدف بررسی اجراءات اداره های جرایم سنگین و تحقیقات حساس پس از آن تعیین گردید که گفته می شود سروصده های مبنی بر برخی اجراءات خلاف قوانین نافذه کشور در زندان این اداره ها بلند شده بود. در عین حال نصرالله استانگزی رئیس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری افغانستان و یکی دیگر از اعضای این کمیسیون می گوید که در جریان بررسی هایشان از یکی از زندان های این اداره ها در کابل نیز دیدن کردند. با گفته آقای استانگزی در جریان بازدید از این زندان برخی رفتار نادرست را با زندانیان نیز مشاهده نمودند.
برخی حرکات دیده شد که مخالف قوانین ما و همچنان مخالف موازین محاکمه عادلانه و حقوق بشر است که امروز روز اقدام شد. قسمت از این اصلاح دیده شد که گاهی اوقات در انفاق از نظر ازوار سایی که مجرمین خطرناک بود در ملاقات هم که وارمه بود به زنجیر بمیچازد که ما بخی مخالف شدیم مخالف قوانین ماست و ما رو برداشت.
گفته می شود که اداره های جرایم سنگین و تحقیقات حساس بیشتر به وسیله خارجی ها کنترل می گردد. اما لوی سارنوال افغانستان می گوید که امور مربوط به این اداره ها توسط وزارت داخله و ریاست امنیت ملی کشور به پیش برده می شود. گفته نیست که بسیاری از خانواده های زندانیان در کابل و سایر ولایت های افغانستان شکایت دارند که در برخی زندان ها به خصوص زندان هایی که به وسیله خارجی ها کنترل می گردد با زندانیان رفتار نادرست صورت می گیرد و هیچ توجه به مسئله نقض حقوق زندانیان و بازداشت شدگان وجود ندارد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شنوندگان گرامی، باز هم گزارش‌های از افغانستان داریم، اما قبل از آن توجه شما را به گزارش از پاکستان جلب می‌کنیم. تعداد تلفات خشونت‌ها در شهر کراچی پاکستان از 80 نفر بیشتر شده است. علاوه بر آن ده ها موتر و دکان هم در این آشوب ها با آتش کشیده شدند. وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک برای جلوگیری از خشونت های بیشتر اکنون دستور فیر را علیه کسانی صادر کرده است که در این کشتارها و ناامنی ها در شهر کراچی دست دارند. شرح بیشتر را در این باره از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشتن نگاه میشنوید.
رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان امر فیر بالای افراد مشکوک و ملوث در قتل‌های هدفی را در شهر کراچی صادر نمود و این تصمیم را در جمع از خبرنگاران شام پنج شنبه بعد از رسیدن به شهر کراچی در میدان هوایی اظهار نمود. امر فیر بالای افراد مشکوک و ملوث در قتل‌های هدفی انگام از طرف دولت پاکستان صادر گردید که از روز دوشنبه بدین سو و زمینیتی شهر کراچی وخیم گردیده و قتل‌های هدفی پی در پی صورت گرفت که منجر به کشته شدن 87 تن و مجروح گردیدن 178 تن دیگر گردید. ناگفته نماند که در پهلوی قتل‌های هدفی پی در پی ازدیاد تشنج در شهر کراچی، صدها اراده موتر خرد بزرگ، ده‌ها دکان و فروشگاه‌ها از طرف افراد نامعلوم با آتش زده شد که موجب فلج شدن تمام معمولات زندگی در شهر یاد شده گردید. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان گفت که اشنا و مراد با اشخاصی که در آشوب‌های اخیر شهر کراچی دست دارند صورت نخواهد گرفت.
मैंने डीजी रेंजर्स को परसों ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आज भी दिए हैं, शूट एट साइट इफ ही सीज एनीबॉडी।
वाई मेगोयत من نیروهای امنیتی را درست قبل و همچنان امروز هدایت نمودم که بالای افراد مشکوک و آنانی که در قتل‌های هدفی دست دارند فر صورت بگیرد. بانها هیچ نوع مراعات صورت نخواهد گرفت. ما به هیچ قیمت نمیگذاریم که دیگر خون افراد بیگناه ریخته شود. این بار اول نیست که وضع امنیتی شهر کراچی وخیم گردیده است، اما این بار اگر ضرورت به استفاده از افواج هم گردد از آنها استفاده خواهیم نمود، چرا که فوج هم یک سایه حکومت هستند. و همچنان غرض تضییت جهت مرگ رضایدر یک تن از رهبران MQM یا متحد قومی مومنت با اراکین ازب مذکور دیدار نمود. بعدا رحمان ملک به دفتر عوامی نشنل پارتی یا ANP در شهر کراچی رفته و گفت که شورشیان در شهر کراچی از نام پشتونها برای به دست آوردن اهدافشان استفاده می کنند که موجب اختلافات و عدم اعتماد بین اعضاب MQM و ANP گردیده است. قابل یادآوری است که تشنج‌ها وقت در شهر کراچی اوج گرفت که دوشنبه گذشته رضا ایدر یک تن از اراکین حزب MQM از طرف افراد ناشناس به قتل رسید. به قول رحمان ملک قرار است روز جمعه سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان نیز از شهر کراچی دیدار نماید. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به چند خبر از منطقه و جهان جلب می‌کنیم. امریکا 25 میلیون دلار دیگر به پاکستان می‌دهد تا این کشور بتواند به مصیبت رسیدگان سیلاب‌های بی‌سابقه کمک کند. سفارت امریکا در اسلام آباد گفته است تعهد ایالات متحده برای کمک به سیلاب زدگان حالا به بیش از 35 میلیون دلار می‌رسد. قبلا امریکا وعده کمک 10 میلیون دلاری را کرده بود. طبق اعلامیه سفارت امریکا در پاکستان، این پول از طریق سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های کمک رسانی پاکستان به مصرف خواهد رسید. هدف این کمک تهیه غذا، خدمات صحی و پناهگاه برای سیلاب زدگان در منطقه شمال غرب پاکستان است. سیلاب‌های اخیر در پاکستان بیش از 4 میلیون نفر را متضرر ساخته و تا حال بیش از 1500 نفر را به کام مرگ کشانده است. اداره باراک اوباما میگوید اعضای عمده شبکه القاعده در پاکستان خطرناکترین تهدید برای آمریکا و منافع این کشور در خارج از ایالات متحده است. در گزارش سالانه در مورد تروریسم بین المللی که دیروز به نشر رسید، وزارت خارجه این کشور گفته است که سال گذشته شبکه القاعده ضربه شدید را در پاکستان بار آورد، ولی هنوز هم این شبکه از طریق گروه‌های وابستهش وزارت خارجه این کشور گفته است که سال گذشته شبکه القاعده ضربه شدید را در پاکستان متحمل شد، ولی هنوز هم این شبکه از طریق گروه‌های وابستهش به طور فعالانه توطئه حملات را علیه آمریکا و غرب در سراسر جهان سازماندهی می‌کند. دانیل بنجامین، هماهنگ کننده مبارزه علیه تروریسم وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت:
Despite these setbacks to the core leadership, the broader al-Qaeda threat
با وجودی که رهبری عمده شبکه القاعده ضربه قابل ملاحظه را متحمل شد، تهدید گسترده‌تر القاعده بیشتر پراگنده شده، از لحاظ جغرافیایی بیشتر وسعت پیدا کردند. دلیل عقب نشینی آنها تلفات افراد عمده این گروه است. طبق این گزارش در سال 2009 میلادی حدود 11 هزار حمله تروریستی در سراسر جهان صورت گرفت که در نتیجه تقریبا 15 هزار نفر کشته شدند. عراق، افغانستان و پاکستان 60% تلفات تروریستی را متحمل شدند. آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان که از لندن دیدن می‌کند، امروز با دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا ملاقات می‌کند. زرداری و کامرون شب پنجشنبه به طور خصوصی نان شب را یک جا صرف کردند. دعوت نان شب توسط کامرون به طور غیررسمی به خاطر یادبود از بی‌نظیر بوتو خانم زرداری و صدراعظم سابق پاکستان صورت گرفت. خانم بوتو در دسامبر سال 2007 میلادی به قطر رسید. انتظار می‌رود که ملاقات امروزی میان رهبران دو کشور روی تنش‌های دیپلماتیک که اخیراً بین دو کشور رونما شده است متمرکز باشد. یک رهبر مخالف و جنجال برانگیز قرقیزستان همراه با 26 تن از حامیانش به اتهام سازماندهی آشوب و داشتن سلاح غیرقانونی دستگیر شدند. این رهبر مخالف که اورمت بریکتوباسوف نام دارد، همراه با صدها تن از حامیانش دیروز تلاش کردند تا وارد بیشکک پایتخت قرقیزستان شوند. هدف آنها این بود تا با سایر طرفدارانشان که تظاهرات ضد حکومتی را در بیرون پارلمان آن کشور سازماندهی کرده بودند یکجا شوند. پلیس از ورود تعداد زیاد طرفداران وی که قصد داشتند تا از منطقه استقلال به بیشکک داخل شوند جلوگیری کرد. پلیس مظاهرچیان را با استفاده از گاز اشکاور متفرق ساخت. کوبیتبک بایبولوف وزیر داخلی موقت قرقیزستان دستگیری و اتهامات علیه بریکتوباسوف را تایید کرد. بایبولوف می گوید امروز یک کودتای دیگر ناکام شد. این قصد توسط ارمود بریکتوباسوف و طرفدارانش سازماندهی شده بود. آنها با استفاده از حمایت مالی حکومت فراری استفاده کرده مردم را فریب دادند و آنها را یک جا ساختند تا قدرت را به دست بیارند. طبق گزارش ها هزاران نفر در مظاهرات دیروزی اشتراک کرده بودند. مجلس سنای امریکا روز پنجشنبه تعیین جنرال جیمز ماتیس را به حیث فرمانده نو نظامی که بر جنگ افغانستان و عراق نظارت می کند تصدیق نمود. این فرماندهی که به نام سنتکام یاد می شود بر عملیات ها در مناطق حساس جهان که 20 کشور را در بر می گیرد نظارت می کند. ساحه فرماندهی آن از مصر شروع شده تمام شرق میانه و آسیای جنوبی و مرکزی را در بر می گیرد. قبلا این مقام به دست جنرال دیوید پتریاس قرار داشت که اکنون به حیث قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان تعیین شده است. پتریاس باید من بعد به ماتیس که یک جنرال 4 ستاره می باشد از فعالیت‌های خود گزارش بدهد. بعد از گرمای شدید چندین روزه که سبب آتش‌سوزی‌های گسترده در روسیه شد، حالا از بارش باران در قسمت غربی مسکو گزارش شده است. تعداد کشته شدگان ناشی از آتش سوزی ها در روسیه حداقل به 50 نفر رسیده است. تیم های نجات دیروز یک جسد را از مخروبه های یک قریه بیرون کردند و یک تن دیگر در شفاخانه جان باخت. مقامات میگویند در جریان آتش نشانی دیروز دو مامور آتش نشانی نیز در نزدیکی معدن زغال سنگ در منطقه سایبریا کشته شدند. به گفته مقامات وزارت حالات اضطراری روسیه حدود 600 مورد آتش سوزی هنوز هم ادامه دارد. این شدیدترین گرما در چندین دهه گذشته در روسیه می باشد. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه به روز چهارشنبه تعداد از مسئولان برند رتبه نظامی کشورش را به دلیل ناکامی در خاموش ساختن آتش سوزی که منجر به از بین رفتن یک پایگاه نیروهای بحری در نزدیکی مسکو شد از وظیفه سبکدوش کرد. این بود پایان اخبار.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم مروری داریم به بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه‌های غربی به چاپ رسیده است. روزنامه شیکاگو تریبیون در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آیا آمریکا تحمل جنگ بی پایان را دارد؟ در بخش از این مطلب آمده است که مصارف جنگ افغانستان و عراق برای آمریکا نسبت به هر یک جنگ دیگر در تاریخ این کشور بیشتر بوده است، به جز از جنگ جهانی دوم. اما با وصف این همه مصارف، امریکا بعد از 9 سال هنوز هم در جنگ افغانستان درگیر است. به نوشته روزنامه، در آغاز ماموریت در افغانستان یک ماموریت ساده به نظر می رسید، اما سالها گذشت و هنوز هم در این کشور خشونت ادامه دارد. فساد اداری دامنگیری آن است و از نگاه سیاسی هم در انارشی یا هرج و مرج قرار دارد. روزنامه افزاید یک کشوری که در داخل خود به مبارزه علیه جنایات و تروریسم، اعمار سرکها، پلها و پارکها و پرداخت معاشهای متقاعدین و غیره ضرورت دارد، هرچند این کشور یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان باشد، آیا توان و تحمل مالی آن را دارد که یک مملکت دوردست را تصرف نموده و با مصرف خود در آن تغییرات برآورد؟ روزنامه در مورد عراق هم نظر مشابه این را ارائه نموده میگوید حضور قوای آمریکا در این کشور هم نسبت به تعهدات قبلی طولانی تر شده است که بار گران مصارف را به دوش مالیات دهندگان آمریکا گذاشته است. روزنامه سوال میکند مگر زمان آن نرسیده که آمریکا رفتار دیگری را پیشه کند و صرف به کارهای ملی و بین المللی خود تمرکز کند؟ در چنین حالت سوال پیدا می شود که اگر آمریکا از امور افغانستان دست بکشد و از پی کار خود شود، آینده این کشور که تمام امور آن نیمه تمام مانده و حکومت آن به تنهایی حتی توان برخورد با گروه‌های مخالف را ندارد چه خواهد شد؟ روزنامه آیرش تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد دستورالعمل قماندان عمومی نو قوای آمریکا در افغانستان جنرال دیوید پتریاس که استفاده از اسلحه سنگین و حملات هوایی را در افغانستان محدود ساخته است تا از تلفات ملکی جلوگیری شود. به نوشته روزنامه، بعضی از اعضای کنگره آمریکا به این عقیده‌اند که چنین قیودات به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی عساکر آمریکایی را در افغانستان به خطرات غیر ضروری روبرو می‌سازد. اما روزنامه می افزاید که جنرال پتریوس و مقامات نظامی دیگر امریکا به این عقیدند که کشتار مردم ملکی در نتیجه عملیات هوایی و سلاح‌های سنگین خطر بیشتر دارد، زیرا با کشته شدن هر یک نفر ملکی چندین نفر در صفوف مخالفین و دشمنان امریکا بیشتر می شود. از این رو آنها بر عملی کردن دستورالعمل جدید پافشاری می کنند. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه بامدادی و مجله خبری رادیو از با پایان می رسد. لچند لحظه بعد صالح جان ایساخزای خالقی با شما خواهد بود و برنامه را ادامه خواهد داد. در این برنامه، در برنامه بعدی بخش اعظمی آن به امواج آزادی که قبلا ثبت شده بود بخشیده خواهد شد، که در آن در مورد همیشه در مورد مسائل مختلف